ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پای له دغه هیواد ووسي. یوازې 15-14 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقوقو د څار ډلې، ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپل پریکړه نه اخلي. دغه هیواد کورونی چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپل پریکړه نه اخلي او افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، باید دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,900,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه خستې دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی. وربشو شاغل رامسپور ته. رامسپور صاحب هم د ټلیفون لالارې را سره دی، ورته هر کله وایم. رامسپور صاحب، د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله د کډوالو کوربه و، هم دوبره بسته. د بشري حقونو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي، یو هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوي، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي، د بشري حقونو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اورېدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 1,500 کلونو کې د افغانانو میزبان و، د افغانانو کوربه و، د افغان مهاجرو، خو متاسفانه د 1,905 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه آپشنل پروتوکول دواړه غړیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري، نو د هغه ملزم نه دي. خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې کچېرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اولته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنوانسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان ته دا لازم نه دي چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډېر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخطارونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه، د بشري حقونو نهادونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون خوده لیدي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو دغه لړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومیږي، پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. شاغلی سمی یوسفزی، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسي؟
ډېره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم چې دغه بیرنیو پریکلو ترشا سو عوامل دی یو سو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دی یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوی دی تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون ده دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان ملوریکم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګي بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي په تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي یعنی په 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي نو زما په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډېر دي متاسفانه دوه ځلې یو ځل پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا مختار احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو او بیا وسره پاکستان شناختی کارت د په بدن باندې پروت دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو سرحدونه وتړل شو او هغه افغانان چې په پاکستان کې په دې تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي وو دغه دوباره بیا سرشمیرنه وسوله یو ته کارونه وشول او ورکول شول او اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پي له عمله بیا دا سختي شروع شوې ده نو یو ډول ویلې شو چې دا ډېر زړه مشکلات چې افغان کډوال تر پیکيږي یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کې دوه عمله ډېر سخت مشکلات پیل شو او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقې د پاکستان شناختی کارتونه جوړ کړی وو یا د پاکستان تذکری جوړ کړی وي هغه بلاک شولو او تحقیقات پیل شو او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناختی کارتونه لرلو دغه تحقیق پیل شو نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي نو طبعا پاکستان چې اوس کومه د فیصله کړې ده د دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي متاسفانه پاکستان هم په دې پیږي چې د یو اشاره وملونه یا اشاره 2 ملیونو افغانانو وستل په داسې حالت کې چې په دې کې و لکه خلک هغه د طالبان نه راتښتېدل خلک دي طالبان سره په مقاومت کې وو یا دی غوي د سوچ او فکر خلک نه دي یو خطاب پروتریزم او دی مسائلو کې بيخي د خارونو خلک دی غوي دخل نه وو او د دین علاوه نور هم کوم افغانان په پاکستان کې وو غوي کله هم د تیرو پینسل یو کلمه کې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو نو زما په خپل پاکستان او سعودي ډول دا فکر وکړو چې افغانان افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو د نړیوال ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبان پاکستان باندې الزام لګول چې طالبانو ملاتړ ایدا د شک هم نه چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبانو سیدل ول دي ځنه دا ټول یو کمپاین و چې لول چې په دې ځکه چې جمهوریت نظام دا نسکور شي غوښنه مست پاکستان دا فکر وکړي چې نو اوس خو زمونږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي باید موږ سره خړه وابط لري خو دغه څه ونه شول نو اوس پاکستان د فکر کوي متاسفانه په پاکستان کې د اسلام آباد کې عمر سپوره دی یو منفي سوچ ځاتی کې حکومتي کړی هم د ماجرو وستلو داسې ماحول جوړ کړی دا داسې یو فضا جوړ کړی د افغان کډوا چې نه وستل کیږي بلکې د هند
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب تاسو لا غوړي خبرې ته کار را شمه تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې و بجل شو نه بدن معلومه هیڅ ځای نه موټر روخ پاتو لیکن شناختی کارت پکې ژوند دی پاتې شوی روخ سلامت دا فکر نه کوي چې اسی پلمی دی هغه وختم د دې لپاره چې وخی چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي نو دغه سي اقدام د ماجرو په خلاف هغه زمانه کې پیل کو او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي مثلا دا دی ټي ټي پی مسله لا تر یو حد پورې ممکن وقت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبور کړي چې له دوی سره د ټي ټي پی خلاف لاس یو کې او په ګډه د یو په ست جنگ وکړي
ګور هغه وخت چې ملا منصور وجل شو او د شناختی کارت بلکې بدن یو حد پورې پاتې و هغه اثبات شلو دا چې بدغه شناختی کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې هغه ستو هغه ټول اثبات شو په دې کې شک نشته په زرګونو زرګونو افغانان چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي په دې کې شک نشته دا په خو او ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې وکول شوې دي چې هغه استثنايي حالت ده نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان لپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي، په طالبانو باندې فشار واچي. خو مداسې پر پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چاغه نه د خپل خلکو فشار مني، نه د خپل خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بهخه په دغه مسایلو کې نه مني کغه پاکستان یا بلې وادي. نو دې ته په کار دا و چې داسې یو لای حمله جوړ کړي وای چې افغانان شپږ میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړي وای چې دغه مده کې تاسو باید ووځي. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو کوته جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو، د نصر باغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو. 2008 کلونو کې هغه ټول خالي شو، خلک ولاړو. د دې نه وروسته باید سوزلې، یعنی افغان حکومت باید پخوا هغه جمهوري حکومت چې افغانستان کې حالات بهتر وو خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کول، چون دې ته د افغان کډوالو ضرورت وو. نړیوالې ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول او نړیوالې ټولنې په فشار واچو دوی بیچ په پاکستان کې 2 میلیونه افغان کډوال دي. دا موږ نه شو تثبیتولی چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالونه د یو سیاسي یو کلاو په کې راګیر دي او د دې نه استفاده کیږي، او په دغه یو هوی شروع په موده کې د خلکو وستل په افغانستان کې خپل حکومت کې یو قوي حکومت نشته. یو وجه دغه ده چې دا وخت پاکستان چې هر څه کوي، چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال سټیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کړي. نو
بلې ام لکه مغه شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي، ابل زل هم چې د طالبانو حکومت په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه، او دا ځل یې هم د سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې، دغه مال چې افغانستان ته صادریږي. خو دا ستاسو تر خبرې پورې. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، قرضدار هیواد دی. فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څنا سمرستي ورسره وشي، نو په مهاجرو به فشار راوړي؟
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې ساکل یونیسیار خپل ولس اشاریه $8 میلیون یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوی وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي. او د دې په څنګ یونیسیار دا وایي چې موږ 1 میلیون افغانانو ته د کش په توګه نقدي کومک مرسته کوو پاکستان کې. نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغه یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره. نو په دې کې هم شک نشته. خو سره له دې کېدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتي عوامل چې مخکې محترم یوسفزای صاحب ورته اشاره وکړ دا لغو عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانیان ال استریډي چې باید دوی پدې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي. خو پدې کې بعد دوی بعد یو توفیر هم وکي. هغه تازه مهاجر چې دوی د 15 اگست 2021 کال رئیس پاکستان ته مهاجر شو وی دی او دوی شمیره تقریبا 1500 کسانو ته رسیدي یا 2000 کسانو ته رسیدي. دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي چې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي. یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي، ځکه چې دوی هلته مخکې تللی دي او دوی ته څه مشکل نه دي. خو دغه تازه مهاجر چې دوی با سند یا ویزو سره تللی دي دوی د ویزې وخت تیر دي دوی واقعا کچېره دوی افغانستان ته بیرته وشل سي نو دوی ته جاني خطر سل په سل هغه دي مواجه کیږي دوی. نو د دې کابل دوی باید حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره باید دوی له ډیر حوصله څخه کار واخلي، دوی ته باید وخت ورکړي، فرصت ورکړي، ځکه چې دوی هلته نه پاتې کیږي. اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي، او که چیرې دوی کډه هم وونه کی نو باید دوی د دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړل د شکنجې د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي. خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو.
بله، ډېر زیاته مننه. کور ودان زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظي دی چې له استودیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. حافظي صاحب، د ډیرو لپاره دا تشویش دی چې افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان مو وزګار دي، که دا 1,200,000 نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته تاسو ویلی دی افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي، په داخلي منابعو باندې محدود دی، خارجي مناسبات نشته دی، پانګونی لوی پانګونی نشته دی، او وزګاری بالکل زیات دی، فقر د ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان د راتلونکي ژمي کې ډوډۍ نه لري، او بین ملي مرستې هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر که چیرې په دوی باندې 1.5 میلیون نور بیچارهګان او لالهاند خلک ور زیات شي، نو ناورین دا پسې زیاتېږي، او دا د منلو وړ خبره نه ده.
بله، ډېر زیات مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینو تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې د کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوئ چې دا به ضبطوي؟
نو که قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جالي یا غلط لاره د پاکستان شخصي کارت یا تذکره جوړ کړی ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنۍ بنادره چې کوم سیستم د پیغو کې که یو څوک داخليږي باید هغه کورنۍ دوی ته جای پکې ورکړی وي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی به وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کی، نو غوی زر غوی وای چې نه دا زموږ د فامیل غلې نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په اسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې دا پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل، پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کادونه جوړ کړي دي یا سرحدي سیمو خلک دي، دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کول چې اوس خو زه بس موږ سره په یو سیستم کې شته دي. خوز دا ښکاری چې څنګه دا اوسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان دا هغه یو بلوچ نشنلیست دولت فکر لري، نو په بلوچستان کې ډیر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغه ته اوس د بلوچستان نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی دی. دوی همیشه هم دا شکایت کول چې بلوچستان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړي، نو اوس د یو موقع په لاس ورغلی ده دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې هلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادران سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی د هغه له منځه یوسي. نو بهرحال یعنی قانوني پروسګان شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی، نو هغه د اولادونو شناختي کارتونه یا د فامیل شناختي کارتونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي، دا بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي، ټیکس هم همدغه سي، پاسپورټ یې هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده، او کدی وواړي دا کولای شي، خو البته دا به ډیره وګدا پروسه وي ځکه چې ډیر زیات تعداد کې د خو چې په پاکستان او اسلام آباد او پېښور کې دا دور کې زګوره ما دی، حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده، او په چا باندې چې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه ته د هغوی دم درول کیږي. مخکې داسې نه شوه چې د شاه صاحب پاکستاني کارت وو هغه سره به تعبیض شوی و اجتماع ته کارت وښایي خو دا ثابت هم کړه، لیکن ثابتول د پولیسو کار نه وو. اوس هغه د مشکوکو پاکستاني کارت لرونکو پښتنو سره هم ورته رویه کیږي، په اسلام آباد کې په پېښور کې نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول نفرت ماحول شروع کړ. نو ډېر عادي خلک پاکستانیان یا هم راځي او افغان پښتنه کوي چې ته کار لري که نه لري او یا تا سره کوم اسناد دي یا پاکستانی کار نه لري خو بیا هم دوی ورته وایي چې موږ داسې فکر کوو چې ته به افغان یې پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایي ذهني فشار نه تیریږي او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه دوی هم په یو ورته کړاو کې پراته دي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. رامسپور صاحب، هغه خلک چې په خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللی دي، اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللی دي چې یو دریمګړی هیواد ته له پاکستان نه لاړ شي. په دې کې ډیر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي، جرمني ته روان دي، یا امریکا ته روان دي، او کیسونه هم مخکې له مخکې پیل شوي دي، پروسه روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي؟ مهاجر یا د بشري حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغو هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیزه کړي؟
د خپلونه د بشري حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکې نیولې دي او د دوی نه خواهش کړي چې وی کلیری چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدې جملې څخه خاغلی دي چربان چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ده. په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي، همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 3000 نه زیات افغانان الته پولیس کې پروت دي، دوی نمونه او د دوی د سکیورټی کلیرینګ یا د دوی د اسکیننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پایسګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د دې یو میاشمخ خبره وو دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیروله د سکیورټي او امنیتي لحاظ نه. تاسو 3000 کسان لیست وګوري او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټي کلیننګ وشي یا کلیرینګ وشي دا نو د څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال خدای به ونیسي. نو له دې کبله دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی د بین المللي مراجعو لخوا، بل بشري حقوقو مراجعو لخوا، او دوی هڅه ورسوي دي چې دغه پروسه چټک کړي. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي، په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی، دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه. اما فکر نه کوي چې په دغه شپږ سوه زره یا اووه سوه زره افغانانو کې به ټول هم بی اسناد نه وي؟ دوی داسې راپورونه شته چې د ځینو ویزې پایته رسیدلې دي، لیکن د ټولو نه دي رسیدلې. نو که چیرته د دوی شمیر ډیر زیات نه وي، داسې ممکن نه ده چې اول هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ویزې ختم شوي دي او د تلو له خطر سره مخامخ دي؟
متاسفانه هغه هیوادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي یا د دوی په لیستونو کې د دوی نمونه دي یا کیسونه لري، هغه هیوادونه کاناډا، جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو سره دوی دغه مسله ته نه ګوري. متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډیر چټک نه دي. په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی، هغه هم د نوبت په اساس دی او ډیر په آیستګي باندې چلیږي. او زه خپل دا کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وي ترکی کې چې په ساک کال زو کولای شم چې بل هیوا ته لاړ شم، نو همدغه رقم دغه پروسه ډیر آیسته دي او په دې کې ستونزې شته. دا آسان نه ښکاري.
بله ډیر مننه رامز پور صاحب. حافظی صاحب، مخکې تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو التبه ناورین رامنسته شي، څه باید وشي؟ څه کول پکار دي؟ طالبانو حکومت څه کولای شي؟ نړیواله ټولنه څه کولای شي؟ دا خلک په لند وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا ادي عقل دي لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغه خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
اول خو دا دی پاکستان دولت رویه اوس بالکل ورګلوی او دا غونډیتوب او دا شان پریدي چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلای. نو په دوی باندې باید فشار راشي، دوی سره بیا په خپل د سرپرست حکومت چې هغه سره نږدې مناسبات درلودل مخکې هغه سره خبري وکړي چې دا خو نه یوازی یو اقتصادی ناورین ده، په این زمان کې یو ټولنیز او سیاسی مشکل ده، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتیږي چې وایي چې په تنګ شوي په جنګ شوي، نو د سیاسي ثبات هم له بینه ځي دغه ناورین سره. او په این زمان کې ټولنیز ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینه ځي، او د امنیت چې شتون لري د امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې لنډه لاره یې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دي، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه دي، ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 1540 افغانان ونیول شول، بندیان شول. یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه، خو کیدای شي چې هغوی ته یو وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا استادي کینسل کړي. دلته خو د دواړو ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی. مخکې دا محترم زموږ تاسو همکار میلبا وفرمایل چې د بلوچستان څخه هو د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتی حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وایي، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وایي. نو دا یعنی د دوی رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. که د یو شخص مسله وای، خو د یو شخص په مقابل آسان و چې خلک ور ودنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وښيي، اما دا رسمي پالیسي زوی. نو دغه مخنیوي لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث، او په این زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستي او ښه مناسبات درلودل، د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قناعت فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي او تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړی دي هغوی دي وباسي. اما هغه نورمال خلک، هغه کورنۍ چې هلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونه کړي دي، ډېر خلک هلته مخصوصا په داسې صوبې سره یا پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېر پانګونه کړي دي په میلیونو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړي دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د پخوا څخه د ځایشه په وخت کې هم ځینې زموږ قندري همکاران هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي. مثلا د سرمنې کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو هغه افغانان اوس څوک نه پېژني ځکه چې هغوی په بهر کې مشته دي یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دی پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په میلیون هاو ډالر. نو دوی مسایلو ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دی چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات وشو، همدغسې باید کابل چاره نه و، خو نو خپل افغانان او بین المللي مؤسسات باید په دغه کله پاملرنه وکړي، او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ور ودانګي، د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي. او په ډېر سیمو کې هوا منفي دېرش ته رسېږي، او په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لاسه کوئ چې د 1.1 میلیون د غزې څخه یا 2 میلیون د ایران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. یوسف زی صاحب، که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوېستل شي، او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې کدا خلک راشي او وزګار وي، دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سختري زړلو غړی شي، او دوی به هم په دغه جګړه کې برخه واخلي. د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وای اکثرا په هغو سیمو کې اسانه جنگ کېدای شي، او اسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک وسیدل دي، هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي
ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو لپاره. البته د دې ډېر چانس تا ده چې دوی په پاکستان کې 40 کاله 45 کاله ژوند کړی دا یو ناڅاپه یو بلته خپل هېواد ته ځي چې اکثریت یې شاید هغلته اوسېدلي هم نه وي، د هغه ځای په خوی او بوی باندې هم بلد نه وي. نو طبیعي ده چې دوی به یو مشکل سره مخ وي، کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بیرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې سي چې له افغانستان د باندې وتښتي، او د دې هم چانس ده چې بیرته پاکستان ته چې حالات یو سعادي شي بیرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې دوی اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.5 میلیونه کډوال دي. زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو، دوی اول داسې فکر کوو چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمارو چې هغه قانوني نه دي، یعنې دا کارډونه چې دي نو سیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغه ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار ملګرو ملتونو له خوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروپر رجستریشن کارډ دا دواړه منو، نو یو ډول 22 لکه خو دا وخت دی مني چې دا د نیز دي دلته دي پراته وي. باقي پاتې شو دا 1 لکه خلک چې راغلي دي، په دې کې هم تر 50% زیات به دي توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کی او ویزې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم کدي زیات خلک متاثر شي، داسې یو 15 لکه خلک به کېدای شي متاثر شي، چې داسې خلک دي چې ځینې خلک
زموږ ته یو شمېر مهاجر دا شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکې ویزه درکوي.
نه نه ویزه خو خیر بل خبر ده، زه به دا یو خبره وایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه زما منظور هغه نه و چې له بهر نه په خپل په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یو لاروی جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه. هغه مهاجر چې غواړي چې ویزه ختمې دي، وایي که پیسې ورکو ویزه راته تمدیدوي او کینې نه راته
چې ویزا ولري، هغه د ماجرو په کټګوري کې نه راځي. هغه خلک د ماجرو په کټګوري کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري، د ویزا پاکستان سره تمدید سره هغه
خوست د خروج له خطر سره هم د خلک مخامخ دي. اصلي خبر خو هم ده چې کله شپږ لکه یادو چې په ورستي دوه کلو کې چلل دي، اکثر هم دغه کټګوري ده.
ایا کینن د دې کې دا کسان شته چې ډیر عامه کسان دي چې ویزې نه دي تمدید شي، یا په دې نه دي تمدید شي، یا خطر سره مخامخ دي، او دا چې بریخي چې دوی غواړي چې همدغه کسانو بیرته په سوالو سره پایل کې. خو بل طرف ته وګورو، طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاري دي چې دا خلک افغانستان ته ستنیږي، او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی، دا خلک واپس راستانه شوي دي، او یو امکانات هم په چمن او تورخم او په دغه ډیورنډ لاین په کرښه باندې ورته برابر کړي. خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې د سختو وسایلو کې په دې سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي، او پاکستان هم په خپله د فکر نه کوم چې دومره ډیر دې ته تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان زندانو کې واچي د افغانستان ته واستوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو. حافظي صاحب، په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړل چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زور به ایستل کېږي. په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته؟
اوس خو اکتوبر نیمای ته رسیدلی دي، او د دغه 15 ورځو په پرتله کې دوی 15% هم نه دي استلی، او دې ته بریالی شوي نه دي. دا خو ناشونی دي، دا ممکن نه دي چې دا کار وشي، ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دي حتی ترانسپورټیشن لپاره. اما یو شی به زه ویل غواړم، هغه دا چې هغه خلک چې د پخوا څخه دلته مشته ول په پاکستان کې، په دا حسن عبدال کې، په ځینې نور ځایونو کې چې 40 کاله 50 کاله هم دوی شناختی کارتونه درلودل، دیو ته دا دغه شناختی کارتونه هم باطل کړی دي. د سینه دي چې اواز یا خلک چې د پخوانی حکومت سره د نسکوریدو سره دلته راغلي دي، حتی پخوانی خلک هم اوس هلته آرام نه دي، غوی سره ښه چلند نه کیږي، او حتی ځینې خلک چې اسناد هم لري، حتی ویزه هم لري، نیول شوي دي په کراچۍ کې. نو دا چلند بیخه څخه یو دشمنانه چلند دی چې د غریب خلکو سره او لارهم خلکو سره کیږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او خلک چې د دې په مامورینو کې فاسد خلک دي هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم د ویزې $12 خرڅېږي، مخیار چاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پاټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظر هم فکر نه کوي چې تاوان لري. افغانان د ډیرو عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان ته ځي، دا د دوی لپاره یو ښه اقتصادي منبع ده. د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي، نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
تاسو برسیره ده، مونږ یو په دو کال 2008 کې ما هلته الیاس بلور صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دوی سیاستو څخه خپه دي، ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر رکړه ورک لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره $15 میلیارد و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان و، او صنایع د افغانستان کې هم د پاکستان او لاس ډېر بر و. اوس مهال زمونږ واردات د پاکستان څخه د پوخا پرتله 40% ته رسیدلی دي، یعنی یو میلیارد څخه هم کم دی اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت و د سکاري ډبرو لپاره نو ډېر زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي، که ستاسو پام وي دوی تورخامې بند کړ د میوې او د ترکاري په فصل کې، ډېر سریول فساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي، ځکه چې دا مندۍ د پېښور په فصل کې دا افغان میوې سره تړل شوي و، یو دا زمونږ ترکاري او سبزي لپاره ډېر ارزان و. مستهلک د پاکستان هم پکې ضرر کوي، متشبث د پاکستان هم پکې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د افغانستان پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 500,000 انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته. اولته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و. او بیا ارزان کاریګر هلته و، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته و چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبثین دي. خو دا د حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم، خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله، ډیره زیاته مننه یوسفزی صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو، د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دی ووسی. نور د کومو هیوادونو اتباع په پاکستان کې ووسی، آیا شمیر دې پام وړ دی؟
کله چې په 1900 یا 2000 کلونو کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلګو په پاکستان کې پاتې شولو، چې روس ته بیا ولټوانی دلې چې هغه ولار شي، وي ته به بهاريان ویلې. خو اوس هم په کراچي او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو دغه بار باندې وسپوري د نور معلومات نشته. یعنی حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوی دي او دلته د تګ جوګه شوی نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هیوادونه دي، یو برما مسلمانان چاغنا د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي، یا په برما کې اوسېږي. خو وي ته د پاره کوم هیوادونو چې اوسېدلې دي، د شناختي کارت ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته، او نه دي ترلاسه کړي. بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاريان دي. دین علاوه کسان به وي، خوشمه ده دومره نشته. افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، د دې نه غواړي چې نورو هیوادونو ته سیاسي پناه لپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده چې نن یې متاثره کېږي، دا به افغانان دي او سره دې چې کله موږ اقتصاد خبره کوو په دې تیرو دوه کلونو کې په ګریډا کې یو لک افغانان چې پاکستان ته راغلي دي د دې خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینن او د نورو د لارې پاکستان ته ډالر رالي کې د دلته افغانان د صرافیو کې یا د سنوینن په دفترو کې ترلاسه کوي یعنی دا یو پاکستان ته ګټه شته ده خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول دا چې جوړ کړل کې یو جنگي ماحول دی یعنی هر پاکستانی ته په ځین کې دا چې ورکول کیږي چې بس کا افغان لاړې د دې مسایل به حل شي حل دا چې افغانان زیاتې دې مسایل نور هم زیاتې دي دا کوم افغان کوس یو څه فشار دي د افغانانو ماجرونو د وجه په طالبانو باندې را وصل شوای کې دي چې د روابط نور هم خراب شي ځکه چې پاکستان نه یوازې هم د افغانان په دې تیرو 50 کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشاله وو او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمل خلاف دي چې 50 کلونو کې پاکستان یو منځ کې دار وو نو دا یو څه شمیر چې پاتې وو دا به مو باسي د سربنور هم بالخصوص تا کومې ویډیوګانې چې کده چې ځینې جالیم وي چې افغان مېرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي دا یو عمومي نفرت راپورته کوي او بل طرف پاکستان حکومت هم د پاکستان حکومت فلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس د هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده نو زه فکر کوم چې پاکستانیانو قسم د حکومت د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه هم دې ته ده سیاسي حالات په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي د انتخاباتو د راتلونکي انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده هغه خلکو یې راکړي ده او د ټي ټي پی بریډونه زیاتی دي او ټول ماحول په دې جوړ شو چې بس افغان وږي نو دلته مو مشکل حال دي حال دا چې افغان وږي نور به هم د دې مشکل زیاتی دي او حال کې دي بنا او دا یو ډول دی یو سیاسي شاته لپاره استعمالي د خپل خلکو توجه د لری کول د لپاره سره یې خو په عین حال کې د افغانانو په خو به داسې وو په دې تیرو 15 کلونو شلو کلونو کې چې د کرزی صاحب سره یا د اشرف غنی سره به د پاکستان مناسبات خراب شول نو دی به کوشش کوي چې مناسبات کې خراب دي د خلکو ترمنځ او نوابط به تر کې ویزې به آسان کړي په سرحدونو باندې به تاګ راتګ آسان کړي ځکه چې پاکستان فکر کوي چې دانش کول چې افغانان خپه چې هم د افغان حکومت سره خپګان ولري اوس داسې دی چې د افغان حکومت اصلا د حکومت په نظر نه ګوري او افغان حکومت د اندغه سیده یو حکومت غوښتلو چې نن نړیواله ټولنه په رسمي توګه دی نن نړیوال سټیج کې د پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي تنها یو نسیار دی نسیار هم یو ډول یو ډیر په داسې ضعیف موقف کې دی او هم کوم خاص ځان د بل پاکستانيان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو زمواري زموږ په غاړه نه دی او د حقیقت ته چې دلته افغانانو ته یو 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 متمنصفانه وخت ورکړل شي په غوته افغانان وځي ځکه چې افغانان دا څه قوم د هر ځای کې اوسېدل شي په مشکل حالات کې اوسېدل شي کله په دې پوه شي چې د عزت مرګو کې دی عزت نقصان لسی دی په هر حالت کې دی غوښتل غواړي لکه څنګه چې د زلوزو کیمپ او د کچاګری کیمپ او د نصر باغ کیمپ نه افغانان دته په یو مهم مدد کې درته ولاړو
bale sahib ډیره زیاته مننه کور ودان افیسی صاحب په نهایت کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنیدل دي افغانستان په ګټه نه ده څه فکر کوي دغه مخکې یادونه وشو چې لبیلابلو هیوادونو دغه خلکو ته پیسې ورزي کله دغه پروسی چې د خلک له افغان له پاکستان له طریقه زی دریمګړي هیوا ته د داخل دی افغانستان نه لاړ شي دغه پیسې به داخل ته راځي ا دې اقل دی افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري خو په عین حال کې دغه اندیشته هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي و به زورول شي شکنجه به شي
واسي خبر هم دغه ده چې د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او د امنیت او عزت دي دوی خوندي او ساتل شي دوی خوریس سیوات تنزی دوی کولی
اما اما فکر نکوي چې یو شمیر خلکو ته مخکله مخکی ویل کیږي چې تاسو باید دوه هم هیوا ته لاشي چې لاغه زاینه ستاسو پروسه په مخ لاړ شي
ما خو دغه سيدي چې د کډوالو د قوانینو بینلي قوانین لمخي هغه سو کډوال کې دي چې د نن په هیوا کې ورته مسؤلیت شونونه لري د ځاني ګواخوي یا د عزت په مقابل کې ګواخونه وي یا د دې ازادي فردي ازادګاني پر ضد ګواخوي کله چې یو ونسان تر دې خو دغه کیس ختمي کی ځکه چې وای خو تخصص خپل وطن دی نو تاسو خو مشکل نه لري تل خو ژوند کوي نو څه کوي چې بیا راځي زمونږ هیوادو ته. نو دوی دوی قوانین له مخې هم دغسې دي چې د سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کېږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري او دا تبعیض نه وي، تعصب نه وي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه وي. د دوی ازادي ګانې سره مثلا اوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف نه یې منکر وزارت الله دونه کارونه کړي دي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم وویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کلنلاره هغوی ته اوس صادر کړي او د دوی هغه نوع د ژوند چې دوی خاري خلک دي په ښارونو کې کار کړی دي، د پخوانی حکومت مامورین ول ښځې دي، اکثرا ماستران دي، ډاکتران دي، حداقل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته ور وپېژني او خلک ډاډه شي. بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي هغو نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارده پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نور لګښتونو لپاره پیسې استول کېږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خو جاری ساتل کېږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې مونږ یعنې په بینالمللي فلاح کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زئی صاحب، تاسو د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې هلته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی. سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي؟
که وګورو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې ډېر یو واضح موقف اختیار کړو چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت د افغانان وویستل شي. نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده، د نظر بوټو یا د ملي نوا شریف ګوند ده، هغوی هم د دغه ماحول نه متاثر دي. هغوی وایي چې بس چونکه دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي، نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي. حال دا چې امریکا یو ستر هیواد ده، یو ډېر جدي امنیت ګواښونه لري، هغلته هم په لکونو افغانان کډوال وردي د مکسیکو د لارې، هغلته هغوی کینول کېږي، ثبت یې کېږي، سکرینینګ یې کېږي او بیا قتل کېږي که د دې قابل چلته واوسېږي یا کوم کریمینل ریکارډ ونه لري هلته پاتې کېږي. او بیا ځي د افغانانو ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته د اول چې کله د پاکستان په دې پوه شولو چې کله د جمهوري حکومت لنډ شولو، نو پاکستان دې د پاره خپل امیج یا خپل تصویر مثبت وښيي. په زرګونو افغانان یې دلته راوستل، یعنې ولکه افغانانو ته اجازه ورکړله، تر دې چې پاکستان دې پوهېدل چې دغه ولکه افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت، د برتانیې سفارت، د جرمني سفارت لپاره د 15 یا 2 کلونو وخت غواړي. دا داسې نه ده چې څو په کوم شمیر باندې د پاکستان را افغانستان راځي او بیا بزي په همدغه تعداد سم دستي وځي. دوی په دې پوهېدل او دوی پخوا د دې لپاره خپل هغه خلکو د دې پاکستان یعنی تقدیر هم کړو چې وروسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې هغه ټول پاکستان ته راغلل، نو دوی موقع ورکړه. خو اوس چونکه دلته اوس دغه افغانانو نه د یو سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي، نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرل شي او کنه، یعنی تاسو وایئ چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو نتیجه ورته لري او کنه؟
نه، زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي. افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بلاخره د کوم ټایم چې ورکړی ده افغانان نیول کېږي یا په زندانو کې اچول کېږي، دلته مطبوعات دي دا به نشلېږي، یا د سرحد نه اړول کېږي، بیا سرحد نه افغانستان کې دننه چې د هغوی کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په دې کې نقصان وکړي. او د افغانانو او طالبانو حکومت خو داسې حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوښه باندې راغلی وي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان دپاره به دا کار کوي. هغه خو یو نظامي ډلې حکومت ده که نیم د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنولي دي، د هغوی پروا نه لري، د خلکو د رایې پروا نه لري، د خلکو د تېښتې پروا نه لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دغه مسایلو باندې له پاکستان سره کمپرومایز وکړي. خو زه خفه دې ته یم چې ما په د پنځه کاله کې درې څلور کاله کې چې زه پاکستان کې یم، ما دومره منفي ماحول افغانانو په خلاف نه دلیدلې. داسې یو ماحول جوړ ده لکه مخکې ما وویلې، لکه افغانان چې نه وي وستل کېږي، لکه د هندوستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن ده، د هغه زندانیان له هېواده واپس نیول شوي او دلته هندوستان ته سپارل کېږي. او دا خبرې موږ دلته په مطبوعاتو کې هم کړي دي، ډېر خلک خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې هم لیکلي دي چې دا فیصله چې ده دا یو جذباتي فیصله ده، یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده. او دومره خلک په دا وخت کې لیږل، حتی تېره ورځ یو چا لیکلي وو چې په دومره وخت کې خو که یو شپون وغواړي یو رما چې ولکه ځناور پکې وي، هغه په دومره وخت کې له سرحده نه شي اړولی. تاسو څنګه یو څوک چې دلته کور لري، زندګي لري، دلته څلوېښت پنځوس یا دوه کاله زندګي کړي، هغه افغانستان ته ورالوي بیا په داسې یو بد هوا کې چې هلته د هغو سره د هغو په مقابل کې څوک ورته تیاری نه لري. خو پاکستان د خطر خپل ضد باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم بلاخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور د دغه افغانانو دا پسل وټلو پریکړه کړی دا او دی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږه شګړه نه کوو. اول په اول مرحله کې بل غیر قانوني وستل کېږي، دغه نو وروسته به په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستان ووځي. به تر دا چې افغانان افغان حکومت په عاجل ډول باندې دغه خلکو ته د بیرته تګ لپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم میلمنو وویل چې دا ځینې نور کسان دي ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټول افغانانو ژوند په خطر کې چې تولات سی او مشکلات به وی مرمنې به کار او تعلیم تدریس دی. خپله ته مشکل دا ده چې سیاسي قضیه د پاره باید هر کس دا وخی چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هیوادونو ته کوم هیواد ملي دي دا پروسه ځکه تاسو شوی ده چې دې داسې کسان کلي چې اوس هغوی ته هلته ثابته شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بېرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي. او په ابتدا کې دا ویلي دي چې مونږ ژوند په خطر کې ده، اوس هغوی بېرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي. حتی د پارلمان غړي د برېټانیا او جرمني نه چې د دې نوم راغلي چې مونږ طالبان وژني، هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بېرته په یو بل بانه باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او د هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عمل دې هغوی هم اوس په خوا چې کوم سوچ کېدو چې هر سړی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دا د غومره جدي د څومره چې د خلک د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کې سونو کې استعمالوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان خبريال او شنونکي شاغلي سمي الله یوسف زای د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او د بشري حقوقو فعال محمد ابول احرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ٹکرے پغاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لے نرے خوږی دی لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سپلې می پری دی یوان دوالا سپلې می پری دی یوان دوالا تسخیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو پپل زغی می از غیرا اوکی لزرمی سوه سگیر ویرا اوکی ٹوکرے می ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسندر پکڑم خر سے تورے گر گورے بیا براوڑ نورے گر گورے بیا براوڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پو بایا او کاویڑیا را ٹکرے پو بایا او کاویڑیا را خکاریگی پاکو جامو کے دے خبریں پکتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو
زد شنک بابا گر تب موری کرا ترا کی سر سالو سرو مامائی تو بلی دلانا پلوڑ کے مامائی تو بلی سر سالو